د مشال ریډیو دا وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې ورستۍ خبري غړي کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې درخبرو. همدغه سیمو د پاکستان کورنیو او نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده. دا هر څه به واورئ، خو تر دې وړاندې له انیس اجمل څخه د دې سات خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په کورما کې د ډرون برید په نتیجه کې د وسلوالو یو کمانډان وچل شو دی. د بیجنګ په غونډه کې ویل شوی چې طالبان دي د افغانستان سولې عمل کې سر تر سره ګډون وکړي او د شام ځواکونو له لبنان او اسرائیل پولیس سره نږدې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه نیولې ده. د خبرونو تفصیل. د امریکا بے پایلټ الوتکو په کرما کې پر یو موټر برید کړی چې پکې له حقانی شبکې سره تعلق لرونکي او مشکوک وسلوال وشل شوی دی. پولیټیکل انتظامیه او د استخباراتو ادارو د دې برید پخلی کړی. وایي چې بے پایلټ الوتکو پاک افغان پولې ته نږدې د غوسګړې په متاسنګر کې پرون ماسپښین دوه توغندي په یو ګاډي وشتلې چې پکې د جمیل الدین په نامه یو وسلوال کمانډان وشل شوی دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان، افغانستان او چین په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې زر تر زره دي د افغانستان سولې بهیر کې ګډون وکړي. دا خبره په هغه اعلامیه کې شوې چې د پاکستان، افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمه ییز امنیت او همکارۍ په اړه په بیجینګ کې تر پرونی غونډې وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا نن خپره شوه. په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان ناامنۍ ختمولو لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې عمل تر ټولو ښه لاره ده. د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف اویل
پاکستان په دې غونډه کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په مؤثره ډول د کومک په لړ کې د پولیس سمبالښت په نظام د افغان مهاجرینو واپسې او د استخباراتي معلوماتو په شریکولو ټینګار کړی. اسلام آباد د افغانستان او پاکستان لپاره جوړې کړې شوې د کړنلارې او د 15 کاري ډلو د زر کار شروع کولو لپاره د افغان حکومت د جواب منتظر دی.
په دې موقع د چین خارجه وزیر وانګي ویلي هیواد به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښه اړیکو لپاره هڅه کوي. دغه سي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي د افغانستان په بیابدانۍ کې د چین د همکارۍ هرکلی کوي. د قبلي سیمو د ځوانانو جرګوای نن یې د پاکستان د مختلفو ښارونو په پریس کلبونو کې د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره د لاسلیک مهم پیل کړی دی. دغه جرګه چې په 9 سیاسي او 13 دسته کوونکو غیر سیاسي تنظیمونو باندې مشتمله ده، غوړې نن مشال ویډیو ته ویلي چې په دې مهم کې په لسکونه وګړي برخه اخلي. په مهم کې برخه اخیستونکي د فاټا یو دسته کوونکي محمد سلیم مشال ویډیو ته ویل د فاټا ځان له صوبې جوړولو خبرې به اصلاحات نور هم د ځان ښکار کړي.
زما تعلیم په پښتونخوا کې شوې ده. هم داسې څومره یوت نه راځي یوم پاټه کې نه دی کړی، یونیورسټي نشته زمون. نو دا مونږ ته ډېره اسانه خبره ده چې فاټا کې پکې سره مرچي او که ځان ته صوبه مونږ غواړو نو زمونږ د پروسس بر ډېر زیات ډیلی شي، ایون 30 کالو پورې هم ډیلی کېدای شي.
بلخوا د خیبر پختونخوا کامی وطن ګوند صوبایي مشر پرون په سوات کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت خبرداری ورکړې چې که فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل نه کړل شوه نو دوی به پر ضد تحریک پیل کړي. ځینې سیاسي ګوندونه او بیا قبایلي مشران وایي چې د فاټا راتلونکې پریکړه دې د ټول پښتنې له لارې وشي. د پاکستان د سفران وزیر د رستیو کې ویلي وو چې ډېر ژر به د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره اقدامات وکړي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو پخوانی سلاحکار او د منصوبه بندۍ مرستیال چیرمن سرتاج عزیز وایي چې افغانستان له پاکستان سره د ترانزیت ټریډ غونډه ځکه منسوخ کړي چې غواړي هند پکې شامل کړي. له مشال ریډیو سره نن په مرکه کې سرتاج عزیز ویل چې کله هم افغانستان دا غونډه کول غواړي پاکستان ورته هر وخت تیار دی. د سرتاج عزیز په خبره د ترانزیت ټریډ دا غونډه دوه میاشتې مخکې په کابل کې دونکې وه، خو د افغانستان لخوا منسوخ کړل شوه. بلخوا افغانستان لا په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان چارواکي وایي طالبانو په غزنی ولایت کې 500 مسافر وشلې دي. نن د غزنی ولایتي شورا غړي ناصر احمد فکری ویلي دا پیښه بیګا نه وخته په ازرو کلي کې شوې ده. نوموړي زیاته کړه طالبانو د مسافرو ګاډې ودرولو، لاغې په زوره کسان کوس کړل او د ویشتلو وروسته مړی ورلا په لارو پرېښود. احمد فکری وایي تر اوسه د مړو شناخت نه دی شوی. د غزنی د والي بیان محمد عارف نوري په حواله بیا ویلي شوي دي چې وژل شوي کسان پکتیکا ته روانو. طالبانو د پیښې ذمہواري منلې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په سرینګر کې پولیس وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې هندي ځواکونو د پاکستاني میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد مشر نور محمد ټانټرې وشلې دی. پولیسو نن ویلي د نور محمد مړې د هغه کور تر ملبې لاندې موندل شوې چې پکې هغه او ملګري یې د شپې محاصره شوي وو. پولیسو د عملیات د یو مهم پرمختګ په توګه یاد کړي دي، خو د پولیسو سرچینو دا هم ویلي چې د نور محمد دوه ملګري په تېښته کې بریالي شوي دي. نن د نور محمد د وژنې د خبر خپرېدو وروسته په سلګونو احتجاج کوونکي د سرینګر کوڅو ته راوتلي وو. هندي ځواکونو سره نښتې وکړې. پولیس وایي پنختو کې لږ تر لږه شپږ احتجاج کوونکي زخمیان شوي دي. د شام حکومتي ځواکونو له لبنان او اسرائیل پولیس سره نږدې د یاغیانو تر ولکې لاندې اخیری سیمه نیولې ده. د شام د بشري حقونو د سر برطانیا میشته ادارې پرون ویلي حکومتي ځواکونه د مهمو عملیاتو وروسته د بیتچین، خرګوټي او ځینو نورو سیمو ګیر چاپېره راغونډ شوي وو. یاد اداره وایي د یاغیانو تر ولکې لاندې له شمال مغربي صوبې ادلیب څخه د مخالفینو جنګیالیو وستلو لپاره مذاکرات روان دي. د شام ځواکونه او د هغې اتحادي ډلې په سلګونه سنی وسلوالو او د آزاد شام ځواک ډلې سره جنګیږي. او اخیری خبر دا چې د روس دفاع وزیر سرګی شویګ وایي روسیې په شام کې په دوو پوځي اډو کې د خپلې موجودګۍ په مستقله توګه پر ځای کول پیل کړی دي. په دې کې یوه په ترتوس کې د بحري ځواک اډه او بله له لاساکیه سره نږدې خمیمیم هوایي اډه ده. شویګ نن ویلي د روس ولسمشر ولادمیر پوتین تېره اونۍ د اډو د ساخت او عملي پړه منصوري ورکړه. روسیې هلته د مستقله ځواکونو پر ځای کول پیل کړی دي. همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ همکار احمد الله درته د کرنسو بیې د سباني موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 110.50 روپۍ اخیستل کیږي او 110.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 109.50 روپۍ او 109.80 روپۍ. یو پاوند 145.60 روپۍ او 146 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 9.40 روپۍ او 9.50 روپۍ. یو سعودي ریال 23.70 روپۍ او 23.80 روپۍ. یو افغاني 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ. او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې بعد پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 4، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 2، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 43 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورئ چې انیس اجمل او احمد الله وړاندې کول. د امریکا بی پایلوټ الوتکې په کورم کې د حقانی شبکې یو وسلوال وژلې. د پاکستان، افغانستان او چین درې اړخیزي غونډې پر افغان طالبانو غږ کړی چې خبرو اترو ته کښېني. د قبایلي سیمو یو شمېر ځوانانو ویلي حکومت فاټا اصلاحات نه عملي کوي، نو دوی ځکه احتجاج ته اړ شوي.
د فاټه خلک چې کوم دی هغه د ټولو بنیادی انساني حقوقونه محروم دي. هغه چې کوم دی هلته میډیا باندې پابندي ده، هلته خلکو ته یو حق د سیاسي نه دی، هلته تعلیمي ادارې چې کوم دی هغه د نش برابر دي.
کومي وطن ګوند پر حکومت ځخ کړی چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا غډې کړي.
چې د فاټه مسله حل شي، د فاټه د مستقبل خبره وشي، ان شاء الله زموږ د یقین چې امن به بیا راځي، بیا به شي دلته کې ترقی.
هلته د قبایلی سیمو خاصدار ځواک هم د اصلاحاتو په اړه اندېښنې لري.
قبایل دا وخت سي چې مشتا په ګوشي صبح شي پیدا دو، چې مشتا کې پیګه سره ګډ شي په دښتر ته پیدا دو، که په جوړه قانون اف سي ار شي مشتا پیدا دو، پکښ چې څه خامې وی راته ته پلست ور کو ادا ټیټ کو.
د پاکستان د میرمنو کمی کمیشن پر دې خبره اندېښنه ښودلې ده چې ولې د دیر په زمینی ټاکنو کې میرمنو رای نه دی اچولې، او د لیکوال او شاعر ډاکټر خالق زیار د مرګ یو کال پوره شو.
ڈاکٹر
سیف جدائی زمون دفعہ قانونی زیان دے دی. ہر سا رضو د خبرونې لومړی موضوع ته الک څنګه تاسو په خبرونو کې هم ووریده. د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې په کورم ایجنسی کې د حقانی شبکې یو وسلوال وجل سوی دی. چارواکي وایي چې دغه برید نن سوی او چې موټر په نشه سوی دی. تاریخ اورغزه نور حال راکوي.
پولیټیکل انتظامی او د استخباراتي ادارو د دغه بریټ بخلې کړې دي او وای بي پلوټ الوتکو پاک افغان پولیس ته نږدې د غوسګړی په متا سنگر کې د نهه په ماس پخین دوه توغندي پر یو فولډر گاډي وشتلې دي چې پکې د جمیل الدین په نامه یو وسلوال کمانډر مړ شوی دی. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خدلو په شرط مشال لډیو ته وویل دغه کمانډر هغه وخت په نخښه شو کله چې د شهیدانو درې په قبرستان کې خپل گاډي ودرولې او خپل نور مرګرو سره خبرې کولې. چارواکي زیاته کړه هلته تر څلورو پورې نور کسان هم موجود دول خو هغه ټول لدی بریدا بجوتل دي. هغه دا هم ویل کمانډر جمیل الدین نن سهار لټل سیمه هلته خپل مرګرو سره د ملاقات لپاره ورغلی وو. دا هغه په خبره په دغه بریډ کې مرشوي وسلوال کمانډر جمیل الدین له حقانی ډلې سره تعلق لري. په دغه اړه د وسلوال ډلې لا تر اوسه کوم دریز مخیتانه درغلی او نه هم آزادو سرچینو د وسلوال کمانډر د مړ کېدو تصدیق کړی دی. اوسګړی سیمه د برکور می لپاره چیناره نږدې 15 کیلومتره لري د جنوب په لور پرته ده. په سیمه کې د حقانی ډلې پر وړاندې د امریکا ځواکونو د بیپلوټ الوتکو بریدونه لسمو د څخه زیات شوي دي. نننی برید په کورما کې دا کال د امریکا بیپلوټ الوتکو اتم برید دی. په دې کې شپږ ځل بریدونه په اوسګړی کې شوي دي. تر دې وړاندې د امریکا بیپلوټ الوتکو هلته په 12 دسمبر د وسلوالو تر استعمال لاندې یو کور په توغندي وشتلی وو. په هغه برید کې داسې کوم ځاني زیان نه و شوی، خو ولې د اکتوبر په میاشت کې هلته د پرله پسې د شیو ډرون بریدونو له امله تر دېرشو زیات مشکوک وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. طارق ورغزې، مشال رادیو، پېښور.
د چین په مرکز بیجینګ کې د افغانستان، پاکستان او چین ګډې غونډې پر افغان طالبانو غږ کړی چې خبرو اترو ته کښېني. په دې غونډه کې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون درلود. چین ویلي چې دوی په نال کې د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو هڅه هم کوي. رابع اکرم خان نور حال راکوي.
پاکستان، چین او افغانستان په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې زر تر زره د افغانستان حکومت سره د سولې پروسه کې ګډون وکړي. نن سهار د افغانستان په اړه د پاکستان، چین او د افغانستان درې اړخیز مشورتي غونډه په بیجینګ کې شوې. دې لړ کې د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاري شوې د ګډې اعلامیې تر مخه چې درې واړو هیوادونو یو وار بیا تکرار کړي چې افغانستان کې د تشدد خاتمې لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه تر ټولو ښه حل دی. اعلامیې زیاتوي چې درې واړو ملکونو خپل منځي اړیکې ښې کولو، خپل منځي همکاري، د رابطو سیوا کولو او د وسلوالو پر ضد بېله توپیره کاروایی کولو ژمنه یو وار بیا کړې. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې درې واړو ملکونو خارجه وزیرانو خپلمنځي اعتماد سازي، مفاهمت، پرمختیا، سلامتیا، کومک او د ترهګرۍ په معاملاتو په ګډه د کار کولو اتفاق کړی دی. درې واړو خواوو ټینګار وکړو چې د ترهګرۍ پر ضد به جنګیږي او وویل چې یو هیواد تنظیم یا یو تن ته به خپله خاوره د بل ملک پر ضد د کارولو اجازت نه ورکوي. درې واړو هیوادونو په دې هم اتفاق وکړو چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به همکاري سیوا کوي او د وسلوالو ډلو پر ضد به بېله توپیره کاروایی کوي. د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته د چین خارجه وزیر وینا وه چې چین به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښه اړیکو لپاره کوشش کوي او پاکستان او افغانستان سلامتیا لپاره به خپل ګامونه جاري ساتي. په دې موقع د پاکستان خارجه وزیر وویل چې اسلام آباد د افغانستان او پاکستان ترمنځ 15 کاري ډلې جوړولو لپاره ژمن دی. ګری مخنیوي لپاره په موثره ډول د کومک په لړ کې د پولیس سمبالښت په نظام، د افغان مهاجرینو واپسې او د استخباراتي معلوماتو په شریکولو ټینګار کړی. اسلام آباد د افغانستان او پاکستان لپاره جوړې کړې شوې د کړنلارې او د 15 کاري ډلو د سرکار شروع کولو لپاره د افغان حکومت د جواب منتظر دی. د افغانستان د خارجه وزیر صلاح الدین رباني وینا وه چې د افغانستان په بیا ودانۍ کې د چین د کومک هرکلی کوي. دی وایي ترهګري ورځ تر بلې سیوا کیږي. دا ختمولو لپاره په مکمل توګه مخلصه او عملی همکاري او د سیمې او نړیوال ملکونو ترمنځ د کومک ضرورت دی چې موږ مشترکه دښمن ته ماتې ورکړو. موږ په دې متفق شوو چې د هر قسمه ترهګرۍ پر ضد به بېره توپیره کاروایی کوو. د لړکی د سیمه ایز چارو کارپوه طاهر خان وایي د دې غونډې د لارې طالبانو ته یو مضبوط پیغام ورکړی شو.
چین غواړي چې د هغې کې د بلیونونو ډالرو پروژې دي، هغه ون بیلډ ون روډ چې ورته وایي، بیا سی پیک په دې سیمه کې. نو چین سره دا یاره ده که دلته جنګونه هم وي، بیا د پاکستان افغانستان ترمنځ تعلقات هم ښه نه وي، نو دغې ته ضرور هغه خطر پېښېږي. نو چین ځکه ډېر علاقمندي لري او بیا د چین رول ځکه مهم دی چې د افغانستان او پاکستان ورسره ښه تعلقات هم دي. دریم، د چین بیا طالبانو سره هم رابطې شوي دي. دې کال کې طالبانو سفرونه کړي دي. نو لکه دې ټول شیان ته چې وګورئ، نو امیدونه د بیجینګ غونډې سره تړلې کېدی شي.
په بیجینګ کې ترسره شوې دا یو ورځنۍ غونډه وه چې نن سهار وشوه. د درې واړو ملکونو درې اړخیز مشورتي بله غونډه به په کابل کې کېږي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی مخکې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د ښې کولو په اړه کوشش کړی وو او د روان کال په جون میاشت کې د اسلام آباد او کابل دوره یې هم کړې وه.
د مشال رادیو
د شورو دروازه
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابند دو بجو
د کرخه په غاړه
په دو نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنه
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمو بجو
د فاټا د ځوانانو جرګې غړي نن د ملک په بیلابیلو شهرونو کې د فاټا او خیبر پښتونخوا د یو کېدو لپاره د سختي مهم چلوي. په پېښور کې هم پریس کلب ته مخامخ د فاټا او خیبر پښتونخوا په لسګونو وګړو په دغه مهم کې برخه اخیستې وه. د ځلاند یوسفزي رپورټ اورو.
د مصباح الدین په نامه د فاټا یو زده کوونکی په دستخطي بینر د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو په حق کې لیکل وکړو. د غزوان مشال رډیو ته وویل چې د فاټا ولسته بنیادی انساني حقونه زر تر زره د ورکولو تر ټولو اسانه لار د خیبر پختونخوا سره ګډېدل دي.
د فاټا خلک چې کوم دی هغه د ټولو بنیادی انساني حقوقونه محروم دي. هغه چې کوم دی الته میډیا باندې پابند دي. الته خلکو ته یو حق د سیاسي نه دي. الته تعلیمي ادارې چې کوم دی هغه د نش برابر دي. الته انفراستراکچر د سره نو موږ غواړو د لپاره چې کوم حقوقونه د پاکستان د نورو ایسو شهرونو تحصیل دي هغه د فاټا خلکو ته مسیلي.
بلخوا د فاټا سپریم کونسل په نوم یو غورځنګ د فاټا د راتلونکي په اړه لکومې فیصلې وړاندې لقبایلي اولس د ټول پښتنې غوښتنه کوي او وایي چې له دې پرته انزمام به د فاټا د اولس له حقونو سرغړونه وي. خو د قبایلي سیمې کرمي ایجنسۍ یو زده کوونکی محمد سلیم وایي چې د فاټا زیاتره اوسیدونکي د انزمام په حق کې دي.
په خیبر پښتونخوا کې اوسېږم. زما تعلیم په پښتونخوا کې شوې ده. همداسې څومره یوت نه راځي یوم پاټه کې نه دی کړی. یونیورسټي نشته زمون. نو دا موږ ته ډېره اسانه خبره ده. سفارټه کې پکې سره مرچي او کزان ته صوبه موږ غواړو. نو زمونږ د پروسس به ډېر زیات ډیلی شي. ایون تیسو کالو پورې هم ډیلی کېدای شي. په دې تمه کې یو څه مطلب څوک یې خو څه زمونږ د فاټه مطلب د غلامۍ نه آزاده کې او د هغې واحد حل دا ده سفارټه د مرچي کې پکې کې.
د قبایلی سیمو د ځوانانو جرګې دستخطي مهم ته د خیبر پښتونخوا سیاسي کارکونکو هم ورغلل. د اسلامي جمعیت طلبه د خیبر پښتونخوا مشر شاهکار عزیز وایي چې دې هم د انزمام په حق کې دي او دا ځکه چې د خیبر پښتونخوا او د فاټا اولس له یو بل جلا کول ګران دي.
بل د دې تاریخ وګوري دا چې وزیرستان خلک د بنو سره اټیچ دي، کلچرل ته اټیچ دي، د باجوړ جنسې د ملکړ جنسې سره یو ځای، د خیبر او د مومند په خبر سره یو ځای دي. جو دا کې دي نشي د دې حل هم دای دام دا یو ځای دي. دا نور زین سره اټیچ دي، دغه رنګ دا په کی پی سره دا مرشد دي. دا اپشن نه ښه
د فاټاز باندې جرګې لخوا د ستختی مهم د پیښور ترڅنګ اسلام آباد، لاهور او د خیبری جنسې لنډی کوتل کې هم تر سره شو. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
هلته قومي وطن ګوند په سوات کې غونډه کړې ده. یاد ګوند مشرتابه پر حکومت ژغ کړی دی چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې ګډې کړل سي. د دوی په وینا که حکومت داسې وکړي نو هلته به امن هم راسي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سواد دنګرام کې د قومي وطن پارټۍ صوبایي صدر او پخواني صوبایي وزیر سکندر شیرپاو د ملکن ډیویژن پارټۍ مشرانو ته وینا کې ویل چې دا وخت مګ د یو لوی بحران څخه مخ دی، ولې صوبایي او مرکزی حکومتونه په جنگ دي. دوی ویل چې ملک کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د نېشنل اکشن پلان باندې پوره پوره عمل وکړی شي او کچره نوې پالیسۍ جوړول وي په هغې د هم عمل وکړی شي. دوی ویل چې فاټا په اړه فیصله کیدونکې وه، ولې د دوو پارټو له وجې د ځنډ ښکار شوه. دوی غوښتنه وکړه
سو پورې چې ادغام نه شوې، سو پورې چې هغه د دې صوبې حصه نه جوړ شوې، موږ وایې پورې پاران نه کینو او کاغې لپاره د تحریک چلولو ضرورت تحریک پر چلو او پاران نه کینو. او دا موږ وګورو دا زمونږ امن سره تړلې دي. چې د فاټا مسله حل شي، د فاټا د مستقبل خبره وشي، نو ان شاء الله زما دا یقین دی چې امن بم بیا راځي، بیا بچي دي دلته کې ترقی کوي.
سکندر شیرپاو په دغه محل زیاته کړه چې د پاکستان او چین ترمنځ لوزنامې او راهداري جوړېدل ښه کار دی، ولې دوی ته نه ښکاري چې دغه کې د خیبر پښتونخوا اولس او بیا زپلې شوې سیمې شامل دي.
چې ټیک ته چین دی راشي دلته کې دی بالکل انویسټمنټ وکړي. او موږ به دا غواړو چې زمونږ دې غریبانو ته، دې پښتنو ته، دې خرڅونو ته چې دوی کومې قربانې ورکړې دي، دا هغې صله د نوکرۍ په شکل کې، د روزګار په شکل کې ورته ملو شي. ناله به موږ وایو چې آو واقعي ده چې دا سی پیک چې دی دا ګیم چینجر منصوبه ده. او که دغه ونه شو نو د بلیونو ډالرې به راشي، خو زما د دې غریبانانو قسمت په بدل نه شي. دغه ته موږ تیار نه.
په دغه موقع د سوات، بونیر، دیر او ملکن ایجنسۍ زلو پارټي عهدهدارو هم ویناګانې وکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
تاسو مشال ریډیو اوریده متحده مجلس عمل د بهلی تر اعلان اورسته د یاد مذهبي اتحاد فعالولو په حق له لومړی غونډه د سیشنبه په ورځ په پېښور کې تر سره شوی ده. په دې کې د جماعت اسلامي جماعت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې تر څنګ ځینې نورو مذهبي ډلو هم ګډون کړی و. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې حق له د مشتاق احمد خان سره مرکه کړې ده.
مرکزی متحدہ مجلس عمل تنظیم فیصلہ کړی دا چې موږ به د جنوري په اجلاس کې ختمی تاریخ اعلان کوو او چې کلم هغه د وفاقي حکومت نه او د صوبایي حکومت نه دراوتو تاریخ اعلان کوو. د مجلس عمل ټوله پټه هغه هغه اطاعت پکې هغه به منی هغه تسلیم کوي.
مطلب د دې نه موږ دا واخلو چې دا حکومتونه به سرته نه رسیدي او به د حکومت نه مخکې استعفا ورکړي. په دې دغه شوې د مشاورت شوې
په دې کې دا خبره هم شوې ده چې ضروری نه ده چې موږ حکومتونو سره جګړې وکړو او په تنازعاتو په جګړو باندې د حکومت نه راوځو د حکومت را غرزول لپاره کوښښونه وکړو. موږ به د حکومت نه په یو ښه انداز سره هم هغه د وفاقي حکومت نه موږ صوبایي حکومت نه را جدا شو او په دې وجه به را جدا شو چې اوس موږ یو اتحاد جوړ شو. د هغه اتحاد ته حاضر چې موږ نور سیاسي جماعتونو سره په حکومت کې نه
دغه چې کوم تاسو وختي د سیکولر ګوندونو په ضد دغه خبره وکړه چې د ایم 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 دغه په ضد باندې دغه شوه دی جوړ شوی دی نو دغه اتحادونه هم دغه سره شوی
دا اتحادونه نو دا وقتی حکومت کې شمولیت او ارزی ارنجمنت او څنګه چې ما په خپل پریس کانفرنس کې موي چې دا ارنجمنت صرف د کابینټ روم پورې دی او صرف د قومي یا د صوبایي اسمبلی د چار دیوارې پورې دی. اتحاد متحده مجلس عمل جوړ شو. که تاسو خیال کړئ په دې وفاقي حکومت کې جمعیت العلماء اسلام شامل دی که په صوبایي حکومت کې جماعت اسلامي شامل دی. زمونږه چې کوم ایشوز دي په هغه باندې مونږ یو یو لکه ختم نبوت په ایشو باندې مونږ یو یو دامو سر رسالت په ایشو باندې مونږ یو یو مسجد اقصا په ایشو باندې مونږ یو یو د څومره دینی ایشوز چې دي په هغه کې مونږ خپل یو بل سره مرسته او ملګرتیا کړې ده.
ایم ایم ای به په ملک کې د کتا سودا وایي چې د اسلامي نظام لپاره به هم لغه کوي کنه هلي ځلې کوي دغه پکې یو بنیادی د ایم ایم ای په مخ کې دغه کې هم منشور کړه خبره او وسم ده. تاسو څنګه غنئ د پاکستان عین چې دی په هغه کې قرارداد مقاصد یا نور ار سره چې کم نینو هغه داسې خبرې په هغه کې دي چې هیڅ یو قانون سازي به داسې نه کیږي په پاکستان کې چې هغه د عین سره د اسلام سره متصادم وي نو دغه حواله سره لکه تاسو به سهلې ځلې کوي دغه ار سره خو زما خیال دی چې په عین کې موجود دي.
ډېر ښایسته سوال موکو. بالکل آئین کې داشتره چې حاکمیت اعلی د الله تعالی ده. آئین کې داشتره چې سپریم لا به قران او سنت دي. آئین کې داشتره چې سرکاري مذهب به اسلام دي. آئین کې داشتره چې د قران او سنت خلاف قانون سازی نشي کېږي. خو د دې هر سنه باوجود هم داسې قیادت نشته چې د آئین دا دفات دا نافذ کی. لکه آئین کې داشتره چې سود به په پاکستان کې نه وي خو حکمرانان سود نه ختمي. نو اصل خبره داره چې آئین کې زمونږ د قران او سنت یو ریفلیکشن دی او دا د علماو د وجه نه دی. 1973 کې علماو په پارلیمنت کې چې کم کردار ادا کړی دی داغې د وجه نه یو اسلامي دستور د 73 دستور په صورت کې موږ ته ملاو شوی دی. اوس دا اسلامي دستور نافذ کول دي. دا سیکولر قیادت نشي نافذ کولی. دا به دیندار قیادت
تاسو ته خو 15 کاله مکمل او شوی وه. که تاسو په هغه ټایم کې په مرکز کې کمزوري وای که څه وجه وه په هغه 15 کالو کې تاسو څومره پراګرس کړی؟
موږ په هغه 15 کالو کې د آئین د بحالۍ دپاره د یو امیر او ډیکټیټر خلاف جدوجهد او د امریکې د نفوس خلاف خپل جدوجهد کړی دی. موږ په هغه 15 کالو کې په یو پرویز مشرف دلته یو امیریت و یو ډیکټیټرشپ و او په هغه لږ وخت کې په دې صوبه کې چې کوم محدود اختیارات و په هغه کې مونږه د اسلامایزیشن طرف ته د ترانسپیرنسی دپاره د کرپشن خلاف د امریکې اثر نفوس ختمول او دې ځای کې د تعلیم د صحت او د سړک او د سکول اوبو او د ترقی بنیادی انفراسټرکچر رکول والې سره ډېر لوی کارونه کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د فاټا د لوبو ډایریکټریټ چارواکي وایي چې د فاټا سپورټس فیسټیوال په نامه د لوبو په دې میله کې له نن څخه د کبالي سیمو او اف آر لوبغاړو ترمنځ د جمهوریت په میدانونو او سیالۍ پیل شوې ده. د دې میلې پرانیسته پرون د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي کړې ده او د ډسمبر تر 1 نیټې پورې به دوام ولري. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر جنسای په جمرود کې د فاټا سپورتس فیسټیوال په نامه د لوبو میله دوام لري. د فاټا د لوبو ډایریکټوریټ چارواکي وایي چې په دې میله کې 15 لوبې کیږي او 15 لوبې پکې د سکولونو جنکو لپاره هم ایښودل شوي دي او د دسمبر 9 نیټې پورې به دوام لري. د ټولو قبیلي جنسیو وې فرض نه لوبغاړي جمرود ته را رسېدلي او دلته په جمرود لوبو میدان کې په کرکټ، فوټبال او هاکی کې برخه اخلي او باسکټبال، بیډمنټن، ټیبل ټینس او داسې نورې لوبې به په سکولونو کې دننه کیږي. د جنوبي وزیرستان نه جمرود ته راغلی د باسکټبال یو لوبغاړی شمس محسود مشال ریډیو ته وایي،
باسکټبال ټیم راوسته دی 12 کسان یې باسکټبال لپاره، نور خو ډېر لوبغاړي دي، موږ 12 کسان یې باسکټبال لپاره. ډېر خوشحال دي ټول لکان د سپورتس نه، ډېر خوشحالېږي چې سپورتس مې لیوي داسې علاقه کې به امن وي، ښه پروګرامونه به وي، ډېر ښه اثر اچوي په امن باندې علاقه باندې. جمرود خو مې ډېر خوښ دی، پیله راغلی اوس دوام ورته چې مزر ازریمي میچ لپاره ډېر زبردست علاقه ده، انشاءالله فاینل به ګټو.
د باجوړي جنسینا راغلی د رسکشۍ یو لوبغاړی سردار حسین وایي،
او موږ راغلی یو دلته د فیسټیوال ته، او دلته مونږ انشاءالله د ګټې په نیت راغلی یو، او مونږ د رسکشۍ ټیم یو. په دمانی خو د 2005 نلته کې شروع شوه باجوړي جنسۍ کې، او هغه نه پس انشاءالله چې حالات ډېر زیات ښه شوي دي. خلک خو یوازې د جمرود بز نه وي، مزه به د ټول پاټه وي، مزه زمونږ د ټول پاټه خلک ډېر ښه خلک دي. نو بس دا خو دا مونږ خو روزانه غواړو چې یاره دې کې مونږ یې سیوالو چې کلمې انشاءالله مونږ ډېر ښه تیاری کړی دي.
چارواکي وایي چې په دې میله کې د یوې مشاعرې تابع هم شوې ده. قبایلي شاعران به پکې برخه اخلي او روایتي خوراکونو سټالونه به هم پکې لګ. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړ، اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پسدل پکار،
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان د بجلی وزارت په لومړي ځل دغسې یو اپلیکیشن جوړ کړی دی چې په موبایل کې خلک واچوي، نو بیا کولی سي چې د خپل بجلی بل، همدغسې د خپل بجلی د فیډر یا د مرکز، او همدغسې چې څوک له دې څخه په ناجایزه توګه بجلی استعمالوي، د دې هر څه په اړه معلومات د همدغه اپلیکیشن له لارې ترلاسه کولی سي. د مشال ریډیو خبریال رفعت انجم په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان بجلی او توانایي وزارت د ولس د اسانتیاو لپاره د روښانه پاکستان په نوم یو موبایل اپلیکیشن جاری کړی دی. د نهي په ورځ اسلام آباد کې د توانایي وفاقي وزیر د اپلیکیشن پرانسته وکړه. په پاکستان کې د بجلی استعمالوونکي به اوس د موبایل اپلیکیشن د لارې خپل د بجلی بل، د بجلی تقسیم کوونکي کمپنۍ کارکردګي او د بجلی لوډ شیډنګ په اړه معلومات ترلاسه کولی شي. په دې اړه مطبوعاتو سره خبرو کې د بجلی او توانایي وفاقي وزیر اویس لغاری وویل چې حکومت د ولس سره کوم لوز کړی وو هغه پوره کړو.
میٹر کے جو اونرز ہیں
اس با اولس د خپل فیڈر د 13 گھنٹو ریکارڈ کتے شی چې کله بند شوی وو او څو وخت بند شوی وو. بل دا چې د هغه متعلقه فیڈر نه څومره په غلا بجلی استعمالیږي، یو تن دا هم معلومولی شي چې د هغه د بجلی فیڈر بند دی او کنا. د دې هر څه متعلق معلومات به اوس اولس ته د یو اپلیکیشن د لارې مخامخ وي،
اس اپلیکیشن کے ذریعے سامنے ہوں گی.
د نوموړي په وینا د سرکاري ادارې ټول معلومات او غوښتنې به اوس د اولس سره هم شریک کولی شي. کوم چې کله د یو قومي اسمبلی غړي او نور اعلی چارواکو سره هم نه دي شریک کړی شوي. وفاقی وزیر اویس لغاری ویل چې د ټولنیزو رسنیو د لارې په حکومت ګوته پورته کیږي چې حکومت په ملک کې د لوډ شیډنګ ختمولو اعلان ترسره نه کړو او په ډېرو سیمو کې اوس هم د بجلی لوډ شیډنګ روان دی. خو د ده په وینا چې ملک کې په زیاتره سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړی شوی دی او په کوم ځای کې چې بجلی په پټه استعمالیږي هلته به لوډ شیډنګ روان وي. یاد روي چې د روانې میاشتې په شروع کې حکومت اعلان کړی و چې د ملک د 40,000 نه زیات په فیډرز لوډ شیډنګ ختم کړی شو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خبرونه.
مشال ریډیو ته ورځیست وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوی یعنی ساجمل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کورما کې د امریکا بے پایلټ الوتکو په یو موټر برید کړی چې په کې له حقاني شبکې سره تعلق لرونکي او مشکوک وسلوال وشل شوی دی. پولیټیکل انتظامیه استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا برید پرون ماسپخین د غوسکړي په متاسنګر سیمه کې شوی دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان، افغانستان او چین په وسلوالو طالبانو وکړي چې سر تر سره دي د افغانستان سولې بهیر کې ګډون وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د بیجنګ په غونډه کې ویل شوي د افغانستان نامنی ختمولو لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې عمل تر ټولو ښه لاره ده. د قبایلي سیمو د ځوانانو جرګوای نن یې د پاکستان د مختلفو ښارونو په پریس کلبونو کې د فټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره د لاسلیک مهم پیل کړی دی. په دې مهم کې برخه اخیستونکي د فټا یو زده کوونکي محمد سلیم مشال ریډیو ته ویل د فټا ځان له سوبې جوړولو خبرې به اصلاحات نورم د ځنډ ښکار کړي. د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو پخانی سلاحکار او د منصوبه بندۍ مرستیال چیرمن سرتاج اسیس وای چې افغانستان له پاکستان سره د ترانزیت ټریډ غونډه ځکه منسوخ کړي چې غواړي هند پکې شامل کړي. مشال ریډیو سره په مرکه کې نوموړي ویلي چې کله هم افغانستان د غونډه کول غواړي پاکستان ورته هر وخت تیار دی. افغانستان له په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي طالبانو په غزنی ولایت کې 500 مسافر وژلي دي. نن د غزنی ولایتي شورا غړي ناصر احمد فکری ویلي د پیښه بیگانه وخت په سرو کلی کې شوې ده. طالبانو د پیښې ذمہواري منلې ده. په سرینګر کې پولیس وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې هندي ځواکونو د پاکستاني میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد مشر نور محمد ټانټری وژلې دي. او د شام حکومتي ځواکونو له لبنان او اسرائیل پولیس سره نږدې د یاغیانو تر ولکې لاندې اخیری سیمه نیولې ده.
خبرونه مل مشال ریډیو څخه واوریدل چې انساج من وړاندې کول او سمزو اسلام آباد ته ګورش د پاکستان کورنۍ ورسپانو په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبريالې رفت انجم پکې د ځینو ادارې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
مشرق ورسپانو خپل ادارې کلی کې چیروس دا وکړی چې د هغوی د اندازې مطابق وسلوالې ډلې داعش تقریبا 1000 پورې وسلوال په افغانستان کې موجود دي. د روس مطبوعاتو په افغانستان کې د روس ولسمشر نماینده خصوصي زمیر کابلوف په اړه ویلي دي چې ماسکو په خاصه توګه تاجکستان او ترکمنستان سره نږدې شمالي افغانستان کې د داعش په زیاتېدو اندېښمن دي او ماسکو دا معامله په بیا بیا د ملګرو ملتونو او نیټو ته وړاندې کړي. خو په دې اړه لا د هغوی سره ردعمل نه دی راغلی. ادارې زیاتوي چې تېرې مودې راهیسې دا خبره رامخته شوې دي چې داعش تر افغانستان رسولو لپاره بیره څه شناخته هیلیکاپټر دا کار د سره کوي او تر دې نور څیزونه هم رسوي. ادارې په وینا چې دا وسلوال د افغانستان په خاورو ناست نه یوازې د هند جوړ کړی شوی کلبوشن نیټورک سره په مرسته پاکستان کې دننه بدمنی خوروي بلکې نور ګاونډي هیوادونو له مشکلات هم پیدا کوي. ادارې وایي چې څنګه نیټو فورس افغانستان نه وتلو فیصله واپس کړه او بیا هلته پاتې شو چې د سیمې هیوادونو د خپلې مرضۍ تابع کړي. ادارې خره کوي چې د سیمې هیوادونو ته به د دې خطرې مخنیوي لپاره مشترکه تګلاره ټاکل وي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د فاټا یوت میلې د پرانیست دستوري په موقع یو ځل بیا دا ویلي چې قبایلي سیمې په کامی بهر کې شاملول د وخت ضرورت دی او د لړ کې ټولې معاملې به په اتفاق سره ترسره کولی کیږي. ادارې وایي چې وزیر اعظم په وینا چې په قبایلي سیمو کې د احتیاط تور قانون ختمول ضروري دي کوم چې انګریزانو د خپل مقصد لپاره جوړ کړی وو. ادارې زیاتوي چې بلخوا پاکستان تحریک انصاف ګوند فاټا په خیبر پختونخوا کې برګډولو لپاره د تحریک چلولو اندی ورکړې ده او په دې لړ کې به فاټا سیاسي اتحاد مرستې هم ترلاسه کوي. ادارې وایي وزیر اعظم او نور وفاقي وزیران په فاټا اصلاحاتو د عمل درآمد یقیني کولو خبرې کوي. وزیر اعظم تېره ورځ یو ځل بیا فاټا ته لاړو او دا خبره یو ځل بیا وکړه چې فاټا به په کامې بهیر کې شاملوي خو کله به شاملوي د دې څه وخت یې ورنه کړو. ادارې په وینا چې بلخوا د نوې حلقه بندیانو لپاره فارمونه تیار کړې شوې ده. څومره به ښه وي چې وفاقي حکومت سیاسي مشرولی په اعتماد کې واخلي د دې ټول اندېښنې ختم کړي او په دې اړه عملی ګامونه پورته کړي چې د قبایلي سیمې د تعمیر او ترقۍ سره سره ولس ته هم اسانتیاوې میلاو شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
روټرز خبری ایجنسی په کراچۍ کې د هغه ټیکسی سرویس موضوع راخیستې ده چې ښځې چلوي او ډیپلوماټ مجلې بیا په افغانستان کې د جوړجاړي پر موضوع مقاله خبره کړې ده. د دواړو لنډیز مجید بابر وړاندې کوي.
روټرز خبری ایجنسی خپل یو مقاله په کراچۍ کې د ښځو د هغه ټیکسی سرویس په اړه خبره کړې چې ورته د ګلابي رنگ لوجې پیکسی نوم ورکړل شوی. مقاله لیکونکي زوفین ابراهیم ته دغو پیکسی چلوونکو ښځو ویلې دي چې که څه هم د دندې پر مهال پرې آوازونه کېږي، بد اخلاقه تبصرې او د بدرګه کېدو پر مهال ورپسې شپېلي وهل کېږي، خو د دې باوجود هغوی وایي چې موږ به په دغه ښار کې د پیکسی چلول جاري ساتو او په حفاظت به نورې ښځې دفترونه، سکولونو، کالجونو، پوهنتونونو او خی بدله اوړو راوړو. د مقالې په خبره د روان کال د مارچ میاشتې نه په تجارتي ښار کراچۍ کې د پیکسی سرویس شروع شوه چې خلک یې د ټیلیفون او یا هم په شخصي توګه په کرایه کارولی شي. د دغه ټیکسی سرویس ښځې ډرایوران وایي چې هغوی د نورو ډرایورانو لخوا ځورول کېږي، خو ژمنې دي چې دا کار به جاري ساتي. مقاله د کراچۍ د اربن ریسورس سنټر لخوا خپور شوې د یو راپور په حواله دی اتوی چې په دغه ښار کې ګڼ شمیر هغه ښځې چې د تګ راتګ لپاره عوامي ګاډي کاروي د سناسه جنسي زورونو سره مخ کیږي. بلخوا ډیپلومیټ مجلې د سیډونکو مایکل کوګلمن او جیمی شنک یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي چې تیره میاشت کولمبیا په دغه هیواد کې وسلواله مبارزه کوونکې ډلې فارک یا د کولمبیا انقلابی وسلواله ډلې سره د هغه امن لوزنامی ډومبۍ کلیزه ولمانډله چې 250 کلنه جګړې ته یې د پای ټکی کې خودو. خو مقاله لیکونکي د کولمبیا جګړه د افغانستان شخړې سره پرتله کوي او زیاتوي په ډومبۍ نظر کې ښکاري داسې چې دواړه هیوادونه په ظاهره یو بل نه ډېر مختلف دي، خو چې کله د دواړو هیوادونو د شخړې دقیقه مطالعه وکړل شي نو حیران کونه مماثلت پکې ښکاري. لکه ډومبۍ مماثلت دا چې فارک او طالبانو دواړو ته د پولې بل خوا د پټنځایونو نه ګټې رسي، بل دا چې دواړه ډلې د نشه یي توکو په کاروبار کې ښکېلې دي او ګټې ترې پورته کوي. مقاله کې راغلي چې د کولمبیا فارک ډلې سره د ناکامه امن مذاکراتو د اوږد تاریخ باوجود په 2014 کال کې د امن پلوسنامه کولو بریالی شوه، خو افغانستان د کامیابه جوړجاړۍ په مخه د دریو لسیزو راهیسې د سخت کړاو سره مخ شوی، خو د دې له وجې ورته درې حوصله افزا سبقونه هم میلو شوي. لومړی دا چې د پوځي طاقت په اډانه یاغیانو سره خبرې اترې به هیڅ نتیجې ورنه کړي. دویمه دا چې په سیمه کې روانه د یاغیتوب بڼه باید د کامیابه امن مذاکراتو په لړ کې خپل رول ولوبوي، او دریمه دا چې په دې لړ کې نړیواله همکاري ضروری ده، خو باید دغه خبرې اترې د بهرنو لاسوهنو نه خوندي وساتل شي.
د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ناتو او امریکا له حضور پرته به په افغانستان کې حالات نور هم خراب وي. هغه دا خبره پرون د روس د ملي شورا دواړو جرګو له لوړپوړو غړو سره په لیدنه کې کړې ده. تفصیلي د صفی ولستانګزی په رپورت کې
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که امریکایي او ناتو عسکر په افغانستان کې نه وای دغه هیواد وضعیت به تر دې هم خراب و. پوتین پرون د روسیې فدرالي اسامبلۍ د دواړو جرګو فدرالي شورا او دوما جرګې له لوړپوړو استازو سره لیدلي او په دې موضوعاتو بحث ورسره کړی دی. انټرفاکس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې پوتین ویلي وضعیت خرابه شوی دی. دا رښتیا ده او لا هم وضعیت په خرابېدو دی، خو که چېرته امریکا متحده ایالاتونه نه وای وضع به تر دې هم خرابه وه. د روسیې ولسمشر ویلي همدا واقعیت دی او که څه هم له امریکا سره اړیکې پیچلې دي، خو باید په دې برخه کې واقع بین واوسو. ښاغلی پوتین د افغانستان په شمالي پولو کې د وسلوالو مخالفینو حضور او د داعش او طالب سخت دریځو ترمنځ جګړې د وضعیت خرابونکي فکتورونه یاد کړي دي. انټرفاکس د پوتین په حواله ویلي د افغانستان، تاجکستان او ازبکستان د ټولې پولې په اوږدو کې طالبان ځای پر ځای شوي دي او موږ باید دې مسلې ته پام وکړو. د افغانستان له شمالي ګاونډیو هیوادونو سره د پولې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو د حضور، د هغوی د اوښتو راوښتو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په هدف څو واره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر او نورو لوړپوړو چارواکو د منځنۍ آسیا د هیوادونو له مشرانو سره په خبرو کې د هغوی جدي همکاري غوښتې ده. د روسیې ولسمشر په داسې حال کې په افغانستان کې د طالبانو حضور پراخ وباله چې د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری په خپله وروستۍ مرکه کې ازادي راډیو ته وویل په څلور دېرش ولایتونو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی او افغان پوځ د مخالفینو پر وړاندې عملیات کوي. امریکا متحده ایالاتونو سږ کال د جنوبي آسیا او افغانستان په اړه خپله تګلاره نوې کړه چې پکې له افغانستان سره په ډیرو پوځي مرستو د وضعیت د ښه کولو لپاره د خاصې پاملرنې او نورو انکشافي پروګرامونو بحث شامل و. د امریکا دفاع وزارت د بیان له مخې اوس وخت شاوخوا 1,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشت دي او ناټو هم 3,000 تازه مسرتیرو د ورستولو پریکړه څه وخت مخکې اعلان کړه.
د روس د انتخاباتو مرکزی کمیشن د دې هیواد حکومت سیاسي مخالف او فعال الکسی ناولانی په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ناقانونه اعلان کړ چې ګواکې لازم شرایط نسی پوره کولای. نوموړی غواړي د 2013 کال په ولسمشر ټاکنو کې ګډون وکړي. نور تفصیل ملالی بشیر راکوي.
د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره الکسی ناوالنی نامناسب اعلان کړ او په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره یې د غوښتنه رد کړه. الکسی ناوالنی د روسیې د اوسني حکومت مخالف او د اداري فساد پر وړاندې فعال دی. د غواړي د 2013 کال په مارچ میاشت کې د روسیې په ولسمشریزو ټاکنو کې د کاندید په توګه ګډون وکړي، خو د انتخاباتو د کمیسیون لخوا رد شو. کمیسیون وایي ناوالنی ځکه انتخاباتو ته نسی کاندید کېدای چې د جرایمو سابقه لري. ناوالنی لومړی ځل په 2013 کال کې د غلا په تور محاکمه سو. پر د تور و چې د روسیې په کیروف سیمه کې د 2,00,000 ډالرو په بودیجه کې تیر ایستل کړي دي. د بشري حقونو اروپایي محکمې تیر کال دا پریکړه لغوه او غیر عادلانه اعلان کړه. د روسیې سترې محکمې د بیا محاکمې حکم وکړ، خو هلته ناوالنی ته بیرته د 2013 کال د محکمې غونډې سزا واورول سوه. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ویل چې ناوالنی په خوا تورن سوی، نو له همدې کبله دی نس کولای په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. د دوشنبه په ورځ د کمیسیون د پریکړې تر اعلان څو دقیقې وروسته ناوالنی یو ویډیوي پیغام خپور کړ چې پکې دی له خپلو پلویانو غواړي چې انتخابات تحریم کړي. لومړی نظر پوښتنې ښیي چې د روسیې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین په ډېره اسانۍ سره بیا ولسمشر ټاکل کېدای سي، په دې معنی چې دی به تر 2024 کال پورې ولسمشر پاتې سي. د کمیسیون تر پریکړې وروسته ناوالنی خبریالانو ته وویل چې دی به د روسیې د اساسي قانون اړوندې محکمې ته مراجعه وکړي، خو ده وویل چې د دې پریکړې د لغوه کېدو چانس ډېر کم.
که
د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پر ما بندیز لګوي چې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړم، میلیونونه خلک له انتخاباتو باسي، میلیونونه خلک له سیاسي سیستم باسي، ځکه دا به دوی ته په انتخاباتو کې په هیڅ ډول د ګډون موقع
ورنکړي.
د انتخاباتو کمیسیون پر ده د 2013 کال د قضیې په خاطر له مخکې لا په انتخاباتو کې د ګډون لپاره تر 2028 کال پورې بندیز لګولی و، خو ناوالنی ویلي چې پر ده تورونه سیاسي انګیزه لري. د ناوالنی د کمپاین په وینا د قانون له مخې د روسیې په 40 ښارونو کې د 500 تاییدی د لاسلیکونو اړتیا درلوده چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. په مسکو کې د ناوالنی 800 پلویان راټول شول او 232 کسانو ورته خپل د تاییدی لاسلیکونه ورکړل. دې ته ورته په 19 نورو ښارونو کې د ناوالنی په پلویتوب خلک راووتل.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اس. د اوکراین حکومت او د دغه هیواد بیلتون غشتونکو هوکړه کړې چې زندانیان سره تبادله کړي. دا هوکړه نن په ماسکو کې د ارتوډکس کلیسا په منځګړیتوب تر خبرو وروسته وسوه. تفصیل احمد شیبر راکوي.
اوکراینی چارواکو او د دغه هیواد په ختیځ کې روسي پلوه بیلتون غشتونکو موافقه وکړه چې د دسمبر په 28 اسیران سره تبادله کړي. دا اعلان نن د بیلتون غشتونکو مشرانو او د اوکراین د حکومت استازیو په ماسکو کې له یوې غونډې وروسته وکړ. د دې غونډې منځګړیتوب د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر وکړ. تر غونډې وروسته د اوکراین د پارلمان لومړی مرستیال ایرینا هراشچینکو په فیسبوک کې ولیکل چې د دسمبر په 28 به څلور اویا اوکراینیان خوشي شي او په ځواب کې به حکومت 306 زندانیان خوشي کړي. د اوکراین د بیلتون غشتونکو مشر الکساندر زخارچینکو هم د دې شمیرې تایید وکړ.
د اوکراین د پارلمان لومړی مرستیال وویل چې اوکراین له اوږدې مودې راهیسې دې تبادلې ته چمتو. تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې کوم کسان تبادله کیږي. دوی ټول جنګي اسیران دي که عادي بندیان هم پکې شته. له تیرو څوارلس میاشتو را په دې خوا به دا لومړی ځل وي چې د اوکراین د حکومت او بیلتون غوښتونکو ترمنځ زندانیان تبادله کیږي. د 2014 کال له اپریل را په دې خوا د اوکراین د حکومت او روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړو کې تر 1300 ډیر کسان وژل شوي دي.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله ښودلې چې د افغانستان علما دي د سولې لپاره هڅې د سولې جهاد اعلان کړي. د دې شورا مشر محمد کریم خلیلی د دوشنبه پر د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو علما سره په مشورتي ناسته کې د سولې په پروسه کې د علما رول باندې ټینګار وکړ. تفصیل شاه محمود شینواری راکوي. د سولې عالي شورا د ایس محمد کریم خلیلی د دوشنبه په ورځ په کابل کې له علماو سره په غونډه کې په هیواد کې د مرګ ژوبلې او د جګړې پر دوام اندېښنه ښکاره کړه او هیله یې خوده چې افغان علما باید د سولې لپاره هڅې د سولې جهاد اعلان کړي.
د هیواد اوسنی وضعیت ته په کتو او دا چې هر ورځ په جګړه کې قرباني ورکوو، موږ هیله لرو چې درانه علما د سولې لپاره هڅې د سولې جهاد اعلان کړي. له شک پرته چې سوله یو جهاد او هڅه ده، هغه هڅه چې په مسلمانانو کې د مرګ ژوبلې مخه نیسي او د ګواښونو او ستونزو پر وړاندې زموږ هیواد پیاوړی کوي.
ښاغلي خلیلی د اسلامي نړۍ له علماو نه هم غوښتنه وکړه چې د افغانستان سولې پروسې ملاتړ وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې یوازې افغانان کولی شي چې د سولې لپاره اقدام وکړي او د خلکو هیلې په واقعیت بدلې کړي. د سولې عالي شورا رئیس دغه څرګندونې د سولې په اړه په هغه مشورتي ناسته کې وکړې چې د څلور دېرش ولایتونو په سلګونو دیني علماو پکې ګډون کړی و. د سولې عالي شورا وایي له دې ناستې نه هدف د سولې له هڅو نه د علماو خبرول او د دوی مشورې اخیستل دي. خواني طالب چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف په دغه غونډه کې د سولې عالي شورا د حکومت له اړخه د سولې د خبرو اترو لپاره یوازینی ادرس یاد کړ. وی ویل چې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره مقابل لوري ته باید دفتر پرانیستل شي. تر دې وړاندې د سولې عالي شورا هم ویلي وو چې وسلوال طالبان کولی شي په کابل کې خپل دفتر پرانیزي، خو طالب ویان زبی الله مجاهد په خبرو کې ویلي وو چې دوی د سولې د خبرو اترو لپاره دفتر نه غواړي او د تل په څیر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار درلود. په دغه ناسته کې د افغانستان د علماو د سراسري شورا مشر قیام الدین کشاف وویل چې روانه جګړه په افغانستان تپل شوی او هر چا چې پرې پانګونه کړي اوس خپل ونډه غواړي.
خو که موږ د خپل افغان رور طالب سره بین الافغانی مذاکرات پیل کو، د خدای په فضل دا نور ټول لاسونه به شل سي.
په دغه ناسته کې د هیواد یو دینی عالم ایاز نیازی د سولې د خبرو پر وړاندې د خندونو پر لری کېدو ټینګار وکړ. وی ویل د سولې لپاره هڅې یوازې د دینی علماو نه بلکې د ټولو ښځو او نارینهو دنده ده. هلته د هلمند اوسیدونکو وایي له مرکز لشکرګاه سره نږدې نښتې زیاتې سوي دي. دوی وایي افغان ځواکونو په نادیالي، ناوې او ګرمسیر ولسوالیو کې معلوم پرمختګ کړی دی، خو د لشکرګاه ښار شاوخوا سیمو کې له شپې ناوخته وسلوال بریدونه کوي چې د دوی په وینا د ځایي خلکو ژوند یې ناارامه کړی دی. الیاس دای نور حال راکوي.
سره له دې چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د ښار پر شاوخوا د وسلوالو ډلهییز بریدونه او د مرکز په لور د هغو د پرمختګ مخه ډب سوې ده، خو د لشکرګاه د درېیمې او دوهمې امنیتي حوزو اړوند په سپینه کوټه او سرګو در سیمو کې د تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی او پر امنیتي کمربند دغه پرله پسې بریدونو د ښار اوسیدونکي نارامه کړي دي. د ښار د اوسیدونکو څخه عبدالغفار اسحاقزي، نورعلي انوري او نظر محمد رودي لشکرګاه ورته لا هم مسؤول نه ښکاري.
د یو څه وخت دپاره د ښار په شاوخوا کې چکان نه و، خو اوس بیا د ښار په شاوخوا کې چکان ډېر سوي دي او د شپې د خلکو د خوب هم مزاحمت کوي او خلک ورسره په تکلیف.
تېره شپه د زما خپله تر 12 بجو تر 1 بجې د دغه ټاکوټوک له امله د غیر امنیتي حالت له امله ما خپله خوب نه دی کړی. یوازې زه نه د هلمند ټوله ولس چې د هلمند په دغه اول او دوم ناحیه کې دي ټول همداسې په مشکل کې دي د همدې غیر امنیتي حالت له امله.
مخه او هدف مصدد دومره قربانی تاسو ورکوې په هر شپه چې د دشمن پلان جوړ کړی دی، هغه دشمن دومره سل په صد په خپل پلان کې کامیاب شوی دی چې دوی بیخي خبر کړی هم نه دي.
کته هم د لشکرګاه په لویدیس کې د بولان او د نادالی ولسوالۍ ترڅنګ په جنوب کې د نوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو پرمختګ د شار څخه جګړې لري کړی دی، خو ویل کېږي د درېیمې امنیتي حوزې په سپینه کوټه او د دوهمې امنیتي حوزې په سره ګودر کې ځکه امنیتي کمربند په خپل حال پاتې دی چې د اضافي سرتیرو ترڅنګ د پخوانیو سرتیرو لغوه سوی تشکیل بیرته نه دی ډک سوی او یا تر اوسه د هغو لپاره جلب جذب نه دی پیل سوی چې عملیات وکړي او سیمې پراخه کړي. د هلمند والی وایي د تشکیل پروسه روانه ده، حیات الله حیات اول وسلوال بنور د شار هیت سیمه و نسینه والے
تقریبا دخمن دمنډو په حالت کې ده. خو دا په دې معنا نه ده چې په هلمند یا د لشکرګاه شاوخوا مخالفین بیخي له منځه لاړ دي. هغو هم خپل نهایي هڅې کوي تر څو موږ ته مزاحمتونه حل کړي. ولې زه په ځانګړي ډول د لشکرګاه اوسیدونکو ته اطمینان ورکوم چې هېڅکله به نور دا ونه شي چې دښمن دې د لشکرګاه په ښار کې رانه ووځي او دلته د ناامنۍ ته لمن ووهي. موږ د یوې غټې ستونزې سره چې مخامخ یو هغه دا ده ځینې سیمې چې په تیرو کالو کې څو کالو کې د دښمن تر کنټرول لاندې راغلی وي موږ اوس د دې توانایي لرو چې هغه سیمې په یوه او یا دوه ورځو کې بېرته ونیسو.
حیات الله حیات که څه هم دقیق ونه ویل خو زیاته یې کړه چې د 215 میوند کلو اردو څو کنډکونه د بیا روزنې او تجهیز په پروګرام کې دي چې هر کله فارغ شول په نادالي او د لشکرګاه شر په څلورم اوزه باباجي کې به عملیات وکړي.
د مشال رادیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمه بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
پرګنې
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې له دوی سره د ښځو پر وړاندې د بیلابیلو تاوتریخوالي 110 پیښې ثبت شوې دي چې د تیر کال په نسبت د دوی په وینا پکې کافي اندازه زیاتوالی راغلی دی. د مشال رډي خبریال باز محمد عبید په دې اړه نور حال راکوي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې سکل د دوی ریاست سره د خزو په وړاندې د ډول ډول تاوتریخوالي 110 پیښې ثبت شوي چې د تیر کال په نسبت پکې کافی کمواله راغلی دی. نوموړي وایي
سکل د خزو چارو ریاست ته تقریبا 110 قضیې ثبت راجستر دي. پروس کال موږ 210 درلودلي چې اوس په دې باندې کار روان دی او دغه جملې څخه موږ 14 قضیې سرندوالي ته معرفي شوي دي او نور قضیې چې زیاتره کورنۍ تاوتریخوالی دی اوس فعلاً دا من په کور کې 19 قضیې لرو او دا زیاتره قضیې د دوران لاندې دي او په دې کې 30 قضیې په خپل خواخه خپل کورنۍ ته تسلیم شوي دي.
انیسی عمرانی د دې پوښتنې په ځواب کې چې په ننګرهار کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم شوی او که ښځې خپلې قضیې د ریاست پر ځای عدلي او قضایي ادارو سره شریکوي وویل
تقریبا 1500 کورنۍ ته موږ مشورې ورکړي هغه نه د غوښتلې چې اریزه راوړي او ثبت کړي صرف احساس موږ مشوره غواړو چې موږ څه وکړو. موږ کوم ټیم چې د مشورې لرو هغه دفاتر لرو مسد دي کار کوي موږ مشوره دي ټیم راځي نو موږ دغه قضیه په مشورې په اساس باندې حل کړي دي. دا به نه چې تاوتریخوالی وري خو هغه جدي قضیه کمې شوي.
انیسا عمرانی وایي چې هغه میرمنې چې د کیسونو د ختمېدو وروسته ورته د کورنیو لخوا مرګونی ګواښونه موجود وي دوی د ریاست تر سوري لاندې د امن کور کې ساتي.
موږ ډېرې قضیې درلودلې چې هغه موږ د محبس نه د تاریخ جمهور د فرمان په اساس باندې خوشې شوې اما د دوی محرم د مخالفینو سره پلار د مخالفینو سره کله چې بازر شو درې بدلې به غوښتل مګم تر ډېر وخته پر تر یو کال پورې به زموږ خور د امن په کور کې ناسته وه. ډېرې قضیې چې د محبس نه فارغې شوې دي او دا ډېرې سختې تمامې شوې دي نو مادرې صاحب د محکمې نه هدایت غوښتې دي او قضیې ما ورکړې دي تسلیم کړې دي.
د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وړاندې وایي چې دوی د ولسوالیو د ښځینه شوراګانو له لارې په کلو او بانډو کې میرمنو ته د کورني ژوند په اړه بیلابیلې مشورې ورکوي چې له امله یې د ښځو د پوهاوي کچه لوړه شوې ده او اکثره کورنۍ ستونزې د دوی شوراګانې د مشورو له لارې حل کوي. باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد.
د مسافرو غړی تاسو کده نړۍ په هر ګوټ کې پښتنه مو کوو ل تاسو سره د زړه خواله کوو او ملمانه کوم تاسو له کیسو ارمانونو خپګانونو او بوختیاو خلک خبرو
د جانان غم بست کم شنو پس مود کی اباسین کمه کوینا
د تاسو زموږ غلا مشال ریډیو خاوري او سم تاسو ته د پښتو د لیکوال او شاعر ډاکټر خالق زیار د لومړی تلین پاړه ریپورت لرو. په دې اړه د هغه په کلی کې د پر لومړی تلین هم غونډه شوې ده او هم د کتاب مخکته نه شوې ده. محمد عمران نور حال راکوي.
جنونیت چې چراغو په وطن پکې دلیل اصل شعور لتاړ شي په ما به هم سترګې راپټي کې څوک
نظمی بنا ڈاکٹر خالق زیار تا عقیدت فرزونه اولان دکړي
لیکوال
او شاعر نور الامین یوسفزی ویل چې ډاکټر خالق زیار د حالات له سنگینۍ خبر او هغه په خپل شاعرۍ کې په جانانه انداز کې د دې حالات خپل ولس خبر کړي او همدا د یو مفکر دانشور کار وی.
وحشت په مونږ کې ده اوس دغه وحشت نه عالم انسانیت ته مونږ دا مفکری نه لري د دې فکر دا زمونږ رڼا ده او یوازې یو کس خو نه کیږي کنه دا فکر به عام کول غواړي او دې کې بر اختیا ویل غواړي. ډاکټر صاحب ولاړ چې چا سره خو کارخ کار ولاړو او د تکسې مفکرینو د فکر نه رڼا رستل غواړي او دا فکر عام کول غواړي.
زمونږ ویني پښتنې ویني دې زروي کپس پیدا برنګ راوړي زما یاران هم عجیب خلک ته جنگ راځي
راغلی. د صوبائی اسمبلی پخوانی غړی ډاکټر یاسمین جسیم اویل چې هغه یو مکمل انسان او چې په خپل پیشه کې هم د غریب ولس مرسته کړي او چې سی ویلی نو په جاری ویلی لچای ویرا نه ده محسوس کړي.
خلکو سره او کم په سیاست کې هغه مخ کې او سیاست کې به چې دغه نه کولا خوشامندی نه کړي تر اوسه پورې هغه چې خوشامند باندې شاعری نه کړي هغه په صحیح شاعری چې دغه په زړه کې سو امو پښتنو باندې سکی دو ستیرے دو بالکل دمونگا دا زرا غا حال چې مونگا چې مونږ یې نشو دینې شم ویل
دې خوږی خوږی خبرې.
ډاکټر خالق زیار رور رازق جان ویل چې د یو رور په هیڅ ډاکټر خالق زیار په کور دننه او بهر په اتفاق زور راوړو چې کله به هم خبره کوله نو په دلیل او منطق یې کړي ځکه هر مشر او کشر دا خبره منلې ده. وی د هغه د یاد ساتلو لپاره په خپل ځای کې خصوصي سټیج هم په دې غرض جوړ کړي چې هر کال به د هغه دا ورځ مانځي.
تصفیقو کې ځین شندن سګور ما یاد شته زمسته کې دا څه په چانه خوږي چې هغه د ډاکټر صاحب دغه خیالات او تغرور شي کوم هغه ما سره چې کوم ډیسکشن کوم ما سره بناس تو ما سره کوم خبره کوله د دې ملک په حواله سره نو ما ته نن په نظر نه راځي. خدای دیو کې خدای دیو کې چې په مختلفو کې دا څه خلک را پیدا شي نور را پیدا شي شته دی پټه
په دستور کې. شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال لخوا دستوري تر لګلې خصوصي پیغام هم واورو. د پیخې په پای کې یو ځوان مجسمه جوړونکی کامران خان د ډاکټر خالق زیار کورنۍ ته په لاسو جوړ شوی مجسمه وړاندې کړه کوم چې د کامران لومړی مجسمه و. د دې ترڅنګ په دې تصویر کې د ډاکټر خالق زیار د مرګ نو وروسته چاپ کتاب خپل رباب خپل نغمه مخکتنه هم شو.
جانان بلوي کور بس پښې پروت وي په ما او شوی دا الهام پلار
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم د خبرونې د پای شیبو ته رسیدلی او انسا جمل به د خبرونو لړیز یو ځل بیا وړاندې کړي.
چارواکي وايي په کورمه کې د امریکا بې پایلټ الوتکو په یو موټر برید کړي چې پکې له حقاني شبکې سره تعلق لرونکي او مشکوک وسلوال وشل شوی دی. چارواکي وايي دا برید د وسګړې په متا سنگر سیمه کې پرون ماسپښین شوی دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان، افغانستان او چین په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې زر تر زره دې د افغانستان سولې بهیر کې ګډون وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د بیجنګ په غونډه کې ویل شوي د افغانستان ناامني ختمولو لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې عمل تر ټولو ښه لاره ده. د قبلي سیمو د سوارانو جرګه وایي نن یې د پاکستان د مختلفو ښارونو په پریس کلبونو کې د فټ اصلاحاتو عملي کولو لپاره د لاسلیک مهم تر کړی دی. دغه جرګه چې په نهو سیاسي او 300 دسته کوونکو غیر سرکاري تنظیمونو باندې مشتمله ده غوړو نن مشال ریډیو ته ویلي چې په دې مهم کې په لسکونو وګړي برخه اخلي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو پخوانی سلاحکار او د منصوبه بندۍ مرستیال چیرمن سرتاج عزیز وای چې افغانستان له پاکستان سره د ترانزیت ټریډ غونډه ځکه منسوخ کړي چې غواړي هند پکې شامل کړي. نوموړي مشال لډیو ته ویلي چې کله هم افغانستان دا غونډه کول غواړي پاکستان ورته تیار دی. افغانستان له په دې اړه څنګه دی ویلي؟ افغان چارواکي وایي طالبانو په غزنی ولایت کې 5 مسافر وژلي دي. نن د غزنی ولایتي شورا غړي ناصر احمد فکری ویلي دا پیښه بیګا نه وخته پازرو کلی کې شوې ده. طالبانو د پیښې ذمہواري منلې ده. په سرینګر کې پولیس وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې هندي ځواکونو د پاکستانی میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد مشر نور محمد تانټرې وژلی دی. او د شام حکومتي ځواکونو له لبنان او اسرائیل پولیس سره نږدې د یاغیانو تر بلکې لاندې اخیری سیمه نیولې ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده. له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خپرونې پای ته ورسېدې. که پر دې څپو پاتې خواست نه ډیوه ریډیو خپرونې اورېدلی سئ. پوریوال کاکړ له خپلو همکارانو په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای له تاسو تر سبا اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشحاله اوسئ.